د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 9 د جون میاشتې 19. د دې ساعته خپرونې خبري برخه 10 دقیقې دوام کوي. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبي کې د هوا په تودېدو سره د حادې نسناستې پیښې هم زیاتیږي، او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه گذاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنیو هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی، او د راتلونکې سهشمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو 11 تړونونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جون میاشتې پر 14 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر وی جوړېدو وروسته سیلابونه وبهیدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشتې د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اژانس KCNA نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه، د مې میاشتې پر 1/3 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي، یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي، او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل سوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په څو شیبو کې د دغو راپورونو او مطالبو تفصیل اوري. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پر هغه راپور بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه برابر شوی. دا ډول ونډې څه ګټې لري؟ یو فعال وایي
دا هیڅ ګټه نه لري. د دې تاثیرات د بحث کول، د دې دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو.
د کندوز ځینې ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیول ده. کندوز کې مثلا ډېر خوشاله مسلمانۍ سره زړه کې ده، داسې نه چې مثلا خولې کې بل شی کې ګیره کې.
دا هنرمندانو پر وضعیت هم راپور خپرو.
څوک بولانی خرڅوي، څوک اوبو خرڅوي، څوک کراچي ونی کوي، زهره سر د افغانستان هنرمندانو شته.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر لا چینایي چارواکو سره خبري پیل کړي چې دوړو لوريو د خبري مثبتې بللې دي. د هلي وړانګا ډراما هم خپرو
چې دا ډول ولا وهل کیږي په کلی کې. څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي و بوله، بس بس یو بوله چې د ټول کلی خادي ده.
دا خبرونه تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغ راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د شوزو اونجونو په وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو ترڅنګ ویل سوي چې شزي اونجونی د 2021 د کال دوبی راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتې استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 350 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې دننه د 150 کزو په ګډون له 91 کسانو سره د مرکو او د وی سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر خزو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 مې رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې، او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوست خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمیر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمیر مترزو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیکې مترزو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي.
ومردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې اوږی امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته خوشبینه ده؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کومه غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړ کړی و کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقوقونه خولاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کانفرنسونه نیولې، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونو باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوئ، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر به رانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیز نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیز ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی او لا پسې روانېږي. او دوی چې ناری سوری وایي موږ په رسمیت پیژنې، ډیر ورته مهم هم نه دی، دوی ته ارزښت هم نه لري. دوی په همدې حالت کې زه فکر کوم چې ډیر کلونه به تیر کړي، او نړیوال هم په همدې رقم به ساتي. دلته د خلکو نظریات هم دادي، ځکه هغوی کولی شو چې په لومړی وختونو کې دوی ته تغییر ورکړي، خو دوی نه غواړي چې تغییر ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږی امیل وه.
facebook.com/azadiradio
د کندوز ولایت زیات شمیر ځوانان د امر بالمعروف متعصبانو له ناسم او غیر اخلاقی چلند څخه شکایت کوي. د دوی د خبرو لمخې چې د امر بالمعروف د ناوړه او غیر انساني چلند لکبله زیات ځوانانو له افغانستان څخه وتلو ته مخه کړې ده او غواړي په غیر قانوني توګه ځانونه تر نورو هیوادونو ورسوي. نور حال په دې راپور کې
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي، چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده، کندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم کندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ایران خوځي، ترکیه خوځي، هر څه هر خواته ځي. جدي ډېر مینه سه، هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپل پیهیږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالب وانو د امر بالمعروف کارکونکو پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو آبرو او عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان به عزت کوي او غیر اسلامي چلند وسره کوي. د یاد ولایت یو بل وسیدونکو د رشکلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلن په اړه ازادي روډیو ته وویل.
ما هر روز شکنجه میشیم، ما خودمو بیخی به تنگ آمدیم.
هر روز د امر بالمعروف محتسبانو له خوا به عزت او به ابرو کیږي چې په جرو کې ولی خط اچولای او یشتان مو ولی دا ډول جوړ کړی دی. لا خلکو سره انساني چلن نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلن لامل زیات شمیر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړی ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه په هوای ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي،
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته، میگه که بیادر ریشه کوتاه نکن.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپورې موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمیر هم کم سوی دی. موږ د دکان کرایه، د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفاقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف لا چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت په اړه پوهاوی ورکړي، ځکه د دې غیر اسلامي چلند د دې سبب کیږي چې خلک د علماو پر وړاندې کرکه او نفرت پیدا کړي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم را واخلو. دغه ځوانان وایي چې اسلام د عزت، معرفت او مهربانۍ دین دی، خو که چیرته د امر بالمعروف محتسبان په ښار او بازار کې له خپلو کړنو لاس وانخلي او د خلکو بې ځایه ځورولو او بې عزته کولو ته دوام ورکړي، نو د دوی پر وړاندې به د خلکو کرکه او نفرت زیات شي او بدې پایلې به ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره خبرې وکړې چې دواړو لوریو رغنده او رڼې بللې دي. د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې د تایوان او د سوداګرۍ په ګډون د یو لړ موضوعاتو په اړه په دې وروستیو کې د پیکینګ او واشنګټن اړیکې ترینګلې سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری کینګ کانګ سره خبرې ترسره کړې چې 5.5 ساعته یې دوام وکړ. دواړو لورو دغه خبرې رغنده او څرګندې یادې کړې. بلینکن له خبرو وروسته په یو بیان کې وویل اړتیا ده چې د غلط فهمۍ او غلط محاسبې خطر کم شي. هغه وویل چې کینګ کانګ دا روښانه کړې چې تایوان د چین او متحدو ایالتونو په اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا چین ته په 5 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. امریکایي چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي وو چې د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري چانس دومره زیات نه دی. دواړه هیوادونه له تایوان نه نیولې د سوداګرۍ او د پیکینګ د بشري حقونو تر سابقې پورې پر یو لړ موضوعاتو اختلافات لري. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د مسایلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوي چې ورسره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي یوه ورځ د چین او امریکا ترمنځ د تایوان پر سر چې چین د خپلې خاورې برخه بولي نښته رامنځته شي. د راپور له مخې له چین څخه د بلینکن کتنه نړیوال هم له نږدې تعقیبوي، ځکه د دواړو ځواکمنو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ کولی شي د نړۍ پر چارو له مالي مارکیټونو نه رانیولې تر د سوداګرۍ پر لارو چارو او د نړۍ د تامیناتو پر زنځیر ناوړې اغیزې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن دوشنبه د جون تر 19 پورې په چین کې پاتې شي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري او که نه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینې افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې پخوا به د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې ګډون کاوه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له کبله آن په عصبي تکلیفونو اخته سوي دي. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ سوي، ځینې لاسي کراچۍ چلوي، خو له دې سره سره یو وخت هم ډوډۍ نسي پیدا کولی. دا راپور د یوه سندرغاړي په خبرو پیلېږي.
دیگه دلم از زندگی سیاه شده و والا مسکینا را به خدا بسیاری عین تکلیف اصلا پیدا کرده.
په کابل کې ژوند کوي، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلا ټول بیکاره یو، کاروبار نشته، هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت غواړي. زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرڅ و شیان کېدل، د میاشتې 1500 شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
زیاو اسکاله کېږي چې زرباب هغه نه پاست اوس داسې عمرم ډېر ستېر سوی، د نور کار هم زده کوی نشي.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسیدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور 12 غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه د هنرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډېر دي، سخت ډېر دي. د دوه کال کېږي چې ټول هنرمندان څه کور کې شیشه لري، هغه یې خرڅ کړه. څوک یې بولاني خرڅوي، څوک یې اوبو خرڅوي، څوک یې کراچي ونی کوي. زه هر اثر د افغانستان هنرمندانو ستار کار ته چې مخکې مخ کوم، کونه فروشي مې وکړه، هغه نشو. بیا ورپسې کراچي مې واخیستو، میوه مې واچول، کچالو، آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې. خو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیوګانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اورېدلی وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نه شوی کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم،
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتونیم نگه بداریم در هر حالت شو.
نذیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي ار شو هیواد پریږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از کې امارت اسلامي آمدند
د امارت لرا ته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه څه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزوم او آرام وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی.
چاینکی به پیژنې چې پخوانی افغاني خواړه دي، او کابل کې یو رستوران له 2000 راهیسې په دې مشهور دی چې چاینکی خوندوره ده. که د کافروشی له کوڅې تیرتي وي است او چاینکی مو نوي خوړلې، نو وروسته به مو حتما ارمان کړی وي. زموږ همکار بصیر ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
دا په زوړ کابل کې د کافروشی کوڅه ده. دلته شاوخوا مو په پخوانیو دوکانونو سترګې لګیږي چې له جګړې مخکې افغانستان در یادوي. په زوړ کابل کافروشی کوڅه کې تقریبا د هر ډول توکو هټۍ شته چې تر اوسه په هماغه پخوانی بڼه پاتې دي، او څښتنان هم تر ډیره د لوړ عمر کسان دي. همدې کافروشی کوڅه کې چې لږ مخته ولاړ شي، دوی منزل کې له خټو جوړه یوه خونه ده چې د لرګي زینه ورختلې. دلته غرمه مهال بیروبار ډیر وي. دا د وحید مشهور په بچی برود د چاینکی په خولو رستورانت دی چې له څه باندې 1300 راهیسې نغرې نه دی سوړ شوی. دې رستورانت ته ورځم او له مسؤول سره د زړه خواله کوم. د رستورانت مسؤول وحید وایي دا هوټل پلار چې په میر مرزا مشهور جوړ کړی دی، او له 80 کلونو راهیسې داسې ورځ نه ده شوی چې په خکړې چاینکی پاتې وي. نوموړی وایي
د چاینکی ګوشت ګوسپند است،
یا غذای خاص محلی امی
په دې چاینکی کې د پسغه خدا د زوړ کابل ځانګړي خواړه دي. دلته سپینګری پخوانی خلک راځي، داسې خلک چې پخوا راتل او اوس د پخوانی یاد په خاطر راځي. د هر ولایت خلکو چې نوم اوریدلې دی دلته راځي.
خو وحید وایي دا چې د خلکو جیبونه نن سبا تش دي، نو اوس د خلکو ورتګ دغه رستورانت یو څه کم شوی دی. نوموړی وایي د چینکی په خولو هنر ورته له پلار ورپاتې دی او د هغه له مرګ وروسته له تیرو درې لسیزو راهیسې دی چینکی پخوي.
خدا را شکر از مردم بد نمیگه، خوب میگه، تعریف میکنه، میالم دیگر نه نسبت
اوس هم خدا خلق بد نوی تعریف کوي. خود پخوانی چینکی سره توپیر لري، ځکه هغه خو زوړ کارکونکی و، ټول عمر یې په همدې کار کې تیر کړی و. دا هغه په پرتله خو زه نه وایم.
وحید وایي دوی د افغانستان له شمالي ولایتونو پسونه راوړي، دلته یې حلالوي، غوښه یې د ماښام لوخوا په یخچالونو کې ږدي او سهار ملازانې چینکو کې له تقسیم وروسته په اور کې د پخولو لپاره ږدي. د کابل ولایت یو اوسیدونکی صفی الله چې دا مهال د وحید رستورانت کې د چینکی کاسې ته ناسو، راته ویل شاوخوا شپېته کاله عمر لري او له تیرو څو لسیزو راهیسې د دې رستورانت مشتری دی.
ډیره مزهداره، ډیره ښه چینکی ده. زه خپل ماشوم هم چې راتلم به او دا چې تر اوسه راځم، دا او شاګردان یې ټول ښه خلک دي. پنځه ورځې وروسته، شپږ ورځې وروسته چې له دندې خلاص شم، رخصتي ولرم، دلته راځم.
د ایمل په نوم د خوست ولایت اوسیدونکی د چینکی بل خوښوونکی دی. ایمل مې هم په همدې ورځ په وحید رستورانت کې وموند. نوموړي راته وویل
زه په جمعه کې یو ارزال ته راځم، ډېر ښه چینکی ورکوي، ډوډۍ هم ډېره ښه ده، کیفیت ډېر ښه دی، نظافت هم تاسو خپله ګورئ.
د چینکی خوړلو لپاره لومړی په کاسه کې وچه ډوډۍ میده کیږي او وروسته له چینکی پرې د پسه غوښه او خوروا اچول کیږي او بیا چې کله ښه نرمه شي خوړل کیږي. په تلو تلو کې مو د وحید نه د کار د ښې خاطرې پوښتنه وکړه. راته یې وویل
خاطرې خوشمو بدرقند نمیس کیسه کوي، خاطرې خوشمو نمیس کیسه کوي، یک جمع جوړ باشو بدرقند.
ګران ورور، از ما خاطره دا ده چې ګڼه ګونه وي، دلته خلک وي، بیروبار وي، همدا از ما خاطره ده.
د یادونې ده چې دا په کابل کې د چینکی په خولو یوازینی رستوران نه دی، بلکې د کابل په نورو سیمو په ځانګړي ډول په زوړ کابل کې چندول، ریکاخانه، بارانی، شور بازار او نورو سیمو کې هم داسې هوټلونه شته چې خوندورې چینکی پخوي. دغه شان په ډیری ولایتونو کې هم په رستورانتونو کې چینکی پخیږي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د مرکز پرون په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د بزګرانو پنځو ټولونو ته پنځه شنیخونې جوړې سوي دي. په دغو شنیخونو کې به په تودو سیمو کې کیدونکي تازه سبزیجات او ترکاري کرل کیږي. دا هم تفصیل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلی کم ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده. همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي. په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپلې اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو، د کرکیلی او نورو وسایلو مرستې پیل شوې چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په لږو ځمکو ډیره ګټه ترلاسه کړي. د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالی همکاري په پارون، کامدیش، واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته پنځه شنې خونې جوړې کړې دي. خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو په اړه وړاندې وویل
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی، د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی، چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوی دی او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملي زده کړې کوي. دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره. هغه سبزیجات چې په نورستان ولایت کې نه کېږي، گرین هاوسونو په واسطه مونږ کولای شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو.
کومو کسانو ته چې دغه شنې خونې جوړې شوي پری خوختی او وای زمکی یو فصل دی او په ډیره خواره تری ډیره کمه ګټه ترلاسه کوي. د مرکز پارو نړوند د پښکی وسیدونکو سمیع الدین
ډیر خوشاله یو ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د غز احمد د خپل غزمو د خزي زحمت د هر څمو چې راجمه کو په دې ځکه زمو ګرن هاوس کې څونه زمکه چې موږ نه نیولې ده په کار کې دا موږ چې ډیر راکې هغه دوه مونږ جوار موږ موږ نه بلته یو الحمدلله دې کې به موږ ډیر فائدې.
نورستان کې د کرکلی او بولا غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي. کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو ژغورلو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځیو بندېدو سره یې بیرته کرکلی او پټیو کې له کړاوونو ډکو کارونو ته مخه کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېد.